مشال رادیو ده دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمي او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوي دي. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. د مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو. په دې خبرونه کې د بېلابېلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ستاسو لپاره سندرې هم لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لومړی د مهم خبرونو سرچکی، پاکستان د پاناما اسنادو څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي او د آذربایجان او ارمینیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو قرباخ کې د اوربند اعلان وکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د څیړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولس ته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلي تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم
نن ما دے لوڑ پڑی پائے عدالتی کمیشن جوڑولو پریکڑ کڑے دے سپریم کورٹ یو ریٹائرڈ جج بد دے کمیشن مشر وی دا کمیشن با تخپل پلٹن و روست دا پریکڑ کوی چی اصل حقیقت صدی او تورن سمر پر زائی
میں کتنا وزن ہے.
نواز شریف زیاته کړه که د درغلي او ناقانون لارې پیسې لاسته راوړونکي خلک نه خو په خپل نامه کمپنۍ چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه چې د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅه کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پاناما اسنادو کې د پاکستان سره تړاو لرونکو 200 کسان نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي او پر دوی دا تور دی چې له ټیکسونو څخه یې ځان ژغورلی او په نورو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په پاکستان کې د روانو بارانونو او سیلابونو له کبله 121 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي اداره تیره ورځ په خپل خپور شوي بیان کې وایي چې په ورته پیښو کې د 138 کسان ژوبل شوي هم دي. په راپور کې ویل شوي چې په خیبر پښتونخوا کې 104، په قبایلي سیمو کې 13، په بلوچستان کې 9، ګلګیت بلتستان کې 14، د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې 21 او په پنجاب کې 14 کسان مړه شوي دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې روانو بارانونو او سیلابونو 1428 کورونو ته هم زیان راولی دی. راپور د تیر میاشت له 9 بیا تر 13 نیټې پورې تر سری سوي پیښې راخستې دي. په پاکستان کې په تیر کال جولای میاشت کې د پژکال بارانونو او سیلابونو له کبله 208 کسان مړ شوي وو. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریزه څانګه وایي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پله سره نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي. کله چې دوی تېر شپه پر کور چپا وهل نو هلته موجودو وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای ووژل شول او له درو څخه تر څلورو پورې په شپه کې وتښتېدل. پولیس زیاتوي چې د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلم ډلې سره و. پولیس وایي دغه ډلې په لاهور کې د امنیتي ادارو پر غړو او نامتو شخصیاتو د برید پلان درلودی. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداری ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اندېښنه لري چې که القاعده له پامه وغورځول سي او دوامداره فشار ورباندې رانسي دا توان لري چې ډېر ژر بیا فعال سي او د خپلو وسلوالو د شمېر په تناسب بریدونه زیات کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته تیار دی. هایسم تېر ورځ په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار حنیف اتمر سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره د ملګرو ملتونو پر همکاري ټینګار وکړ. په دې اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو په زور بیا ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوریه مصدق تېر ورځ مشال راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ګڼي. دې زیاته کړه چې له نړیوالو رهبرانو یې غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، شام او عراق له جګړې تښتي. د اروپا او ترکیې ترمنځ د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر 20 نیټې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیه ته سوال کیږي. پر هم دوا ساوتنه چې لشت لژ د 23 افغانان و تر مسرد کېدو ورسته ترکیه ته ولج ډول سوال. د آذربایجان ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو پرون په ناګورنو کراباخ کې دوربند اعلان وکړ چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دا غرنۍ سیمه کې د لسیز تاوتریخوالي ودروي. په ښکاره دوربند دغه اعلان د نړیوال ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنیا ملاتړ لرونکو بیلتون غوښتونکو یوه ویان تېر ورځ مشال اډیو ته وویل چې دوربند موافقه پر ځای وخت غرمه 12 بجې وسوه. د آذربایجان دفاع وزارت وروسته تایید کړ چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دوربند د اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواو سره خبرې کوي څور بند ټینګ وساتل سي. د دې وزارت ویان مارک ټونر وویل دواړه هیوادونه باید ژر تر ژره د خبرو میز ته کښېني. امریکا له دواړو خواو د اوربند د تایید هرکلی کوي، که څه هم دا کمزوري دي خو موږ خوشبیني لرو چې ټینګ به سي. موږ له دواړو خواو سره په خبرو لګیا یو چې هغوی په سختۍ د اوربند مراد ته وهڅوو. په ناګورنو کراباخ کې د 1990 ملسیز را په دې خوا د تیرې شنبې په ورځ نشتې پیل سوې چې له ټانکونو، هلیکاپټرو او درنو وسلو پکې کار واخیستل سو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس عملیې له ورکولو تېښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هیواد بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندول نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. د پاناما اسنادو تر راوتلو وروسته په دې اړه د اوباما لومړی څرګندونې وې. روانونی په پاناما کې له قانوني ادارې د ملیونونو برېښنالیکونو، تجارتي شرکتونو او نور اسنادو په اړه معلومات افشا شول. اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل په ټوله نړۍ کې به د پیسو د دا ډول نامشروع حرکت تل وي، خو موږ باید داسې ونه کړو چې دا کار اسان سي. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
زموږ غلا مشال رادیو څخوري دا مشال رادیو په لومړي سرنۍ خبرونه کې به د دوغ راپورونو تفصیل واوري. پاکستان د پاناما اسنادو څیرلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په دې اړه پرون ماښام ولس ته په وینا کې وویل،
آج میں نے ایک اعلی سطحی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
په فاټا کې اوس ولس په دې توانېدلې چې د خپلو حقونو لپاره ژغ پورته کړي او د چارواکو مخ ته غوښتنې کښېږدي. یو سروې ښیي چې په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان له یو شمېر کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
زنانو د مسلو خبره کو یا د صحت خبره کو نه نشته. د اوبو د سلو مسلې دي، ایون دا چې دوی ته لیټرین او واشروم سهولیات هم نشته.
په فاټا کې د ولس د بیداری تر شا څه عوامل د فاټا مشر سیاستوال په دې اړه وایي؟
ټول نغټ کې دا خو په دې کې د سیاسي ازادي ده چې اوس په قانوني تور باندې سیاسي خلکو ته د کار کولو اجازت ورکړی شوې ده او څوک هم نشي کولی چې د هغوی مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په روان خبرونه کې به دا هم واوري چې د پاکستان په لاهور ښار کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. ورسره په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شئ. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. د راپورونو وړاندې لومړی ځو اسلام آباد ته. د مشال رادیو خبریال رابعه اسلم، رابعه اکرم خان دا اوس موږ سره د ټلیفون پر لیکه ده. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. په دې اړه رابعه که تازه معلومات لري زموږ سره شریک کړي.
بالکل احمد شاه، د پاکستان سرکاري رسنو په وینا چې په لاهور کې پولیس د شپږو وسلوالو د وژلو دعوه کړي او د دی دا وایي چې دا کاروایی تیره شپه شوه. د کاروایی په بخښه خو د سلور وسلوال چې هغوی د شپې د پیښې ځای نه تښتېدلي هم دي. اما شاه سرکاري رسنۍ دا هم وایي چې د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ عزت چې کومه څانګه ده هغوی دا خبر ترلاسه کړی وو چې سګیا پولیسو نږدې په یو کور کې وسلوال پټ دي او کله چې د تیر شپه په کور چاپو وهله نو هلته موجود وسلوال په دی باندې ډزې شروع کړې. احمدشاه د پولیسو په جوابي ډزو کې شپږ وسلوال هم په دغه اغزی وجل شوي وو او داسې د درې نه واخله تر څلور تر منځه پورې چې دي هغې په شپه کې وت او د دې لټون چې دی هغه روان دی. کوم چې وژل شوي وسلوال دی هغه میو هسپتال ته چې دي هغه منتقل کړی شوي دي. احمدشاه د تېرې میاشت مارچ میاشتې راسې کله چې د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې ځانمرګي برید شوی وو نو د هغې نه پس د پاکستان وفاقي حکومت او د پنجاب صوبې حکومت هلته چې دی کاروایانه شروع کړې وه امنیتي ادارو چې وو بیا د پنجاب په مختلفو سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړي وو او په دغه برید کې چې وو په ګلشن اقبال برید کې نو د اتیا کسانو پورې چې دی هغه وژل شوي وو په هغه وخت.
ډېره مننه رابعه زموږ سره د تازه معلومات شریکولو ښه ورځ ولري.
د مشال رادیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مبجا
ستونزي او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
په 4:30 بجو.
اسمه جغل مشال رادیو څخه اوري او اوس راځو خپل لمړی راپور ته. پاکستان د پانما اسنادو څېړلو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام قام ته په خپل وینا کې د پر اولادونو لګول سوی تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک د پر کورنۍ لګیدلی تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د جنوبي امریکا هیواد پانما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ کاغذونه افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي. په دې اړه د نور حال ابریدو ته ستاسو پام راګرځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پانما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نوموړي تیر ماښام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنۍ لګیدلې تورونه رد کړل او زیاته کړه که څوک پر دوی لګیدلې تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي.
آج منه ایک اعلی ستیر عدالتی کمیشن قائم
نن ما د لوړپړی پای عدالتی کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. سپریم کورټ یو ریټایرډ جج به د دې کمیشن مشر وي. دا کمیشن به تر خپل پلټنو وروسته دا پریکړه کوي چې اصل حقیقت څه دی او تورونه څومره پر ځای
دي.
نواز شریف زیاته کړه چې د درغلي او ناقانونه لاري پیسې لاس تر اړوند کې خلک نه خو په خپل نامه کمپنی چلوي او نه هم په خپل نوم جایدادونه جوړوي. د زیاته کړه د سعودي عرب په جده کې پلار د سټیل کارخانه لګولې و او تر جلاوطنۍ وروسته یې هغه خرڅ کړه او په پیسو یې د زامنو کاروبار پیل کړی. په پانما اسنادو کې د پاکستان سره د تړاو لرونکو 200 کسانو نومونه دي چې وکیلان، ججان، پارلماني غړي او نور سیاستوال پکې شامل دي. د جنوبي امریکای هیواد پاناما د قانوني خدماتو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا څخه شاوخوا 11 میلیونه داسې پټ اسناد افشا سوي دي چې د نړۍ د یو شمېر سیاستوالانو، کاروباریانو او شتمنو کسانو هغه چلونه شي چې له لارې دوی پیسې ګټي، له ټیکسونو ځان ژغوري او په ګڼو هیوادونو کې پټ شرکتونه یا کمپنۍ جوړې کړي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې د لرغونو آثارو د نوي قانون جوړېدو وروسته به اوس هغو کسانو ته سخت سزاګانې ورکول کیږي چې لرغونو ځایونو او ودانیو ته تاوان رسوي، په غیر قانوني توګه یې کیندل کوي او یا د دې ډول څیزونو قاچاق کوي. د پښتونخوا د لرغونو آثارو څانګې په دې اړه قانوني مسوده په 2014 کال کې صوبایي اسمبلی ته لیږلې وه چې اوس منظوره سوه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال خالد خان له پېښوره راکوي.
خیبر پختونخوا کې د لرغونی آثارو سیزونو او ځایونو په حق لا د صوبایي سملی نه منظور شوی قانون لاندې به اوس هغه خلکو ته لس کاله پورې کید او 1,00,000 روپۍ جرمانه سزا ورکول شي کوم چې په غیر قانوني توګه لرغونو ځایونو کې کنستل او یا د دغې لرغونی سیزونو سمګلینګ یا قاچاق کوي. د پختونخوا د لرغونی آثارو محکمې ډایرکټر ډاکټر عبدالصمد خان مشال ریډیو ته وویل چې آئین کې 13 بدلون نه وروسته د لرغونی آثار اداره صوبے ته حواله شوه، نو ځکه د دې لپاره د صوبائی اسمبلی یو قانون پاس کول ضروری وو. د زیات اکلا چې د دغه قانون مسوده دوی په کال 2014 کې لیږلې وه، خو هغه په روان کال کې صوبائی اسمبلی منظور کړه، نو ځکه ورته د 2014 لرغونی آثارو قانون ویل کیږي. په دغه قانون کې د سزاګانو په حق لا ډاکټر صمد وایي
چې موږ له سزا سخت کړې یو لس کال قید میں پکے واچول مجسٹریٹ پاور منگ سے کرال اور ردین علاوہ یو 20,00,000 روپۍ جرمانہ سے کم دا سوک سرکولوجیکل سائٹ تے ڈیمیج اور کیا خرابے کی نو غت کم از کم 20,00,000 جرمانہ اور 10 سال قید.
ڈاکٹر سمد زیاد تکڑا چیوڑان دے با یو سیز یا زے چے تاریخی ارزخ بے لرلو او 15 لبا زوڑ او نو ددوی محکمے با لرغونی آثار گرزول شو، خو اس دا دے قانون لان دے دا مدہ 10 کال پورے زیاد تکڑے شوا. هغه زیاد تکڑا چے دا دے قانون لان دے سوک ہم پل تاریخی زے کور یا ودانی لنگولی یا جوڑولی نشی تر سو پوری چی دوی محکمین اجازت نوی اخستی.
شک پک منگ دغم اچولی ده چه چا ذاتی پراپرٹی نو آغا زوری نده چه گورنمنٹ اغنا پرچیز کی وایخ لی آگے کی، بلکہ دا پروویژن منگا چولی چه گورنمنٹ پاگا بانے پیسنی لگولی شی او خپل حالت کی راولی او کنزرویشن یو کی، خو آغا مالک چکم نگا غرزولی نشی او مالک پک کسی کار کول غواڑی یا سی ایڈیشن یا سی کول غواڑی یا نوغا بی زمونگ تپوز بانے یا سی ورطا انوسی ورطا ہوئی زمونگ مشوری بانے بکی.
ډاکټر عبدالصمد وویل په خیبر پښتونخوا کې ټول رجستر لرغونی ځایونه یا ودانې 112 خو بیا د ده په وینا دغه شمېره 6,000 پورې رسیږي، کوم کې چې زیات تر لا تر اوسه پورې په سرکاري توګه لرغونی آثار نه دي ګرځول شوي. هغه وایي چې د نوي قانون لاندې دغه لرغونی ځایونه په 3 درجو کې ویشل شوي دي.
دویم دار چې موږ دته 3 کټګریز ورکړي، یو پروټیکټډ مونومنټس میکرو، یو امپورټنټ مونومنټ کرو، یو رجسٹرډ مونومنټ. مطلب موږ کټګریز جوړ کړی چې دا زیات
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کې د لرغونی آثارو نوی قانون 13 منظور کړی شوی دی چې دا گورنر د لاسلیک وروسته به په ټوله صوبه کې عملي کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
زموږ غله مشال رادیو خبري په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه سوي وسروي په کډوالو کې د کم عمره ودونو، ماشومان او جنو او هلکانو سره د جنسي زورونی او پرشدو د کورنۍ تشدد په اړه د زیاتوالي خبرداري ورکوي. سروي دا هم وایي چې له کډوالو څخه سکولونه او د صحت مرکزونه لري دي چې له کبله دوی له یو شمیر ستوند سره مخامخ دي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
په خیبر پښتونخوا کې د شمالي وزیرستان کډوالو په اړه شوی یو سروې په کډوالو کې د وړوکي عمر ودونو، ماشومانو، جنکو او هلکانو سره جنسي زیاتی او په خصو کورونی تشدد په اړه د اضافي خبرداري ورکړې ده. دا سروې غیر سرکاري ادارو سرحد رولر سپورت پروګرام SR، کیمپ کوارډینیټر اینڈ کیمپ مینجمنټ او د پروټیکشن کلسټر پاکستان په مرسته شوې ده. د دې سروې تر مخه چې د 20% د وړوکي عمر ودونو مخې ته راغلي دي چې یو غټه مسله ده. سروې زیاتوي چې لږ تر لږه 45% خلکو د ماشومانو، جنکو او هلکانو خلاف د زور زیاتی کیسونه رپورټ کړي دي او 6% داسې د تشدد کیسونه رامخته شوي دي چې د جنسي امتیاز دي. سروې وایي چې د ښځو خلاف منفي رویه کې هم اضافه شوې ده. ښځې د خفګان ښکار شوي او ماشومان ته په مختلفو معاملو د مشورو ضرورت دی. د دې سروې په لړ کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د غیر سرکاري ادارې د کډوالو د پروژې مشر مختار احمد اویل
جون خواتین بے کور جون بے سخت ہے کچھ زیادہ سے حالات کی نو نورم سختی چل کرتا تھا لگا اس سہولیات نہیں زنانو دا مسلو خبر کو یا صحت خبر کو نانی سا نس دو تھا دس دا ابو دس کلو مسلی دی اگا ورت نہیں تھا ابو ورت مہم دی ون دا چل کا دیتا لگا لیٹرین نو واش روم سہولیات ہم مستفقل اگا اپنی مدد اپ بانی لیا دی
د غیر سرکاري ادارو د سروې په وینا چې یو کم 80% جنکي او 10% کډوال ماشومان د سکولونو نه بهر دي او وجه د سکولونو لري والي دي چې 6 کیلومتره نه تر 10 کیلومتره پورې لري دي. د سروې په وینا کې د صورتحال خانوشونو شمالي وزیرستان ماشومانو د زده کړو عمل متاثرې دي شي. مختار احمد خپل خبرو کې زیاته کړه چې په دې سروې کې مرستندوی ادارو ته تجهیزونه هم وړاندې کړي شوي دي.
دا ریکمنډیشنز مختلف هومینیټیرین اکسس ته لګا نو ماشومانانو د پاره د زنانو د پاره د سړو د پاره او سپیشلی هغه خلک چې لکه کم لکه دا موږ ورته ټي ډبلیو ایس ان راځي د پاره هیڅ سہولیات نشته نو ورته سرویس نشته چا یې د ریسپانس ورکړي.
د صحت سہولیاتو په لړ کې سروې وایي چې 73 کډوال د صحت سہولیات نه لري او د ټولو نسې د صحت مرکز سره 10 کیلومتره لري دی.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري په دې ورستۍ کې د قبایلی سیمو خلکو د خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره سیاسي مبارزه غړندې کړې ده. خو کایوازي ولستیز شاته ولارسنو په فاټا کې د ولس لوري دغه یو ژغره پورته کول په پرتلیز توګه ګران کارو. دا بدلون څنګه اول راغلی دی په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو چې له شوارونو پیلېږي.
د پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته د گورنر او نورو ډوړپړو چارواکو په موجودګی کې دغه سی شوارونه ورکولو شایي چا تصور هم نه وکړي. خو د دوشنبه پر ورځ د خبر ایجنسی خلکو د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د جوړی فاټا ریفارمز کمیټي په موجودګی کې د خپل غشتونو پک کې دغه سی یو احتجاج وکړ. خبریال احسان داوړ وای په 2002 کال کې په قبایلی سیمو کې د ترګری ضد شروع شوې جګړه کې کایبه خواته وژنې چاودنې پیکوري او کورونه ورانسو خو بلور ته دغو ناوړو حالاتو په خلکو کې سیاسي شعور را پیدا کړ.
نن خلک په ظاهره د گورنر په مخ کې د صدر په مخ کې د پولیټیکل په مخ کې چکلا با التا د مخالف د چا د خلینا یو مخالف لفظ نه واتلو. نن سیاسي په دې ځای تر رسیدلې ده چې قبایلی ځوانان په هر فورم باندې په پریس کلبونو کې هم پریس کانفرنس کوي مطبوعاتي کانفرنس کوي په بازارونو کې مظاهره کوي لاریون پیل کوي او د خپل د دې حق پر आवाज اوچتوي چې باید موږ ته د انسانانو په سترګه وکړو شي او د ملک څخه کم د نورو خلکو سره په کم قانون لاندې کم سلوک کوي هغه موږ سره وشي.
نوازی خلک او سیاستوالان بلکې د قبایلی سیمو هغه قانون پوهان چې په پېښور کې میشتي هم را فعالسو. دوی د فاټا لایرز فورم تر چتر لاندې د فاټا ولسته د قانوني او بشري حقوقو ورکو لپاره مبارزه پیل کړه. د دې سازمان مشر اجازه مومند وایي د قبایلی سیمو خلک راوښ سوي او اوس آن د اف سی آر د ختمون غورځنګ پیل شوی دی.
دا مطلب او ان تک د جرنالیست مونږ د صحافیانو خبرو کو یا نور خبرو کو سیاسي اکټیویټیز خبرو کو نو د دې سره سره هغه هم ډیر خوشاله کړی روان دي لکه د ګو اف سی آر ګو مومنت چې کم دی دا د مخ په نسبت باندې اوس ډیر زیات پیښ شوی دی. د 2002 د 2003 نه پسو سیاسي حواله سره شعور حواله سره اویرنس حواله سره فاټا ډیر زیات ترقی وکړه. په هغه کې دا قسمه سوچ او فکر چې کم دی ډیر زیات ډیولپ شو.
د ترګریزي جګړې نه یوازې د نړیوالو بلکې د پاکستان د نورو خلکو پام د قبایلی سیمو د خلکو ژوند د جواک پر ریاست کې د حقوقي د قانوني حیثیت او بشري حالت ته هم ورواړولي. له هر طرفه په فاټا کې د اصلاحاتو ژغ پورته سو. هم په دې لړ کې د پیپلز پارټي په خواني حکومت په 2002 کال کې په فاټا کې اصلاحات وکړل. د فاټا سیاسي اتحاد مشر اخوندزاده چټان د اوسنۍ سیاسي شعور او مبارزه د هغو اصلاحاتو برکت بولی
او کتاب احتجاج کو نو تا قانوني کاروي به دي سي ار ته هټ کې د له استبې جلسې ته نه پرخودي استاب سي سي اپس نه پرخودو نو د ټول نغټ کې دا خو به دي کې د سياسي ازادي چې اوس په قانوني تور باندې سياسي خلکو ته د کار کولو اجازه ورکړې شوې ده او څوکم نشي کولای چې دا غوي مخه په قانوني تور باندې ونیسي.
په قبایلی سیمو کې د شوزو د حکومت په اړه تل سړیو شغره پورته کولې. خوله 2012 کال راځي د قبایلی سیمو سره تړاو لرونکي شزي هم فعال شوي او دوی د تکړه قبایلی خوندو په نوم یو شبکه یا نتورک جوړ کړ. د دې شبکې مشر ناهید افریدی وایي داسي تصور نه وکړي چې یو وخت به داسي راځي چې د فاټا شزي به د خپل حکومت لپاره شغ پورته کوي.
موږ په 2012 کې دا نتورک جوړ کو او دا خزو غږ شروع شو دي د مسلو کې ما وې چې جرګه په لګل چې موږ له اوکا جرګې اینه مخکې تصور مدارج درخ سړو ادي له ما د جرګې نوم په دې ور کړې چې جرګه ختم کوي شي سلام مشورې کولې شي خپل غږ به ضرور کوي په دې مسلو کې نو دې نه مخکې دا تصور نو او دا تبدیلان رو رو راځي لګیا دي او ډېرې ښځې چې کوم نسبتي کې شامل دي
د قبالی سیمو زیاتره پوهان او فعالان وایي چې په خلکو کې د سیاسي پوهې پیدا کولو کې میډیا په تیر بیا نړیوالو رسنیو هم مهم رول لوبولی دی.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوې دي. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکومرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو تر څنګ ساسو لپاره ځانګړي ونیز خبرونه هم لري. اوسو د افغانستان نورستان ولایت د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي په خپل سیمه کې د پوځي عملیاتو غوښتنه کوي. دوی وای د ولسوالۍ د ودانۍ په شاوخوا سیمو کې وسلوالو طالبانو مرکزونه جوړ کړي او ولستل د وسلوالو تر ګواښ لاندې دي. دا غوښتنې تیر ورځ په یاد ولسوالۍ کې په یوه غونډه کې وسوې چې پاړې نور حال روح الله انوري راکوي.
د نورستان د وانت وایګل ولسوالۍ اوسیدونکي ویل تی روسو کالوي په سیمه کې وسلوال مخالفین حاکم دي او زیات قومي مشرانی دولت سره د اړیکو درلودلو په تور وژل، خو حکومت تر اوسه د قومي مشرانو د قاتلینو په خلاف هیڅ قدم نه دی پورته کړی. دوی وای باید په سیمه کې پوځي عملیات ترسره شي سو دوی او په وانت کې پراته افغان ځواکونه د مخالفینو لګواخونو وژغورل شي.
نوم می شم محمود دی د وانت ولسوالۍ شګرام د کلی اوسیدونکی یم. د مرکزی حکومت نه موږ دا غوښتنه لرو چې باید توجه وکړي عملیات دی وشي ځکه چې طالبانو وجود موجودیت دلته ډېر لري.
محمد الله عابد مینم دی او مرکزی دولت نه غوښتنه جدي دا ده چې ورور امنیت چې دی بدون د امنیت نه راځي، چونکې دلته خلک دی ولسوالۍ نه کلي اطراف دي هغه ځایونه دي چې کوم سړی ساحه کې پروت دی هغه سړی ته باید امنیت توجه وکړي.
د غونډې برخوالو له مرکزي حکومت او له ولایتي چارواکو وغوښتل چې په وان کې دی د رغونې او بیا رغونې کارونه پیل کړي څو خلکو ته پکې روزګار پیدا او ولسته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوي برابرې شي. د وانت اوسیدونکي وای له دې وړاندې هم څو ځله د پوځي عملیاتو د ترسره کولو او د بیا رغونې د پروژو د پیل کولو غوښتنې کړي، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادۍ راډیو ته وویل دوی هم په یاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو مشرانو ته د پوځي عملیاتو وړاندیز کړی دی.
زه هم دا تاییدوم چې په وایګل ولسوالۍ کې یو تشویقي عملیات اړتیا شته دی. په دې موضوع کې حلول د خپل تصمیم لري او زموږ غوښتنه ده چې حلول د خپل تصمیم ژر عملي کړي.
هغه وایي په تیرو څو کالو کې په نورستان کې د آبادۍ په برخه کې کوم په زړه پورې کار نه دی شوی او له مرکزی حکومت غواړي چې د نورستان آبادۍ او بیا رغونې لپاره زیاته بودیجه په واک کې ورکړي.
نورستان کې خو هم چندانې کار نه دی شوی او زما هم غوښتنه ده چې د نورستان د شف لپاره د وزارت مالیه لخوا نه زیاته بودیجه په پام کې ونیول شي.
وانت وایګل د نورستان په مرکزی برخه کې د کونړ، ماڼوګي، وټپور او شیګل ولسوالیو سره په گاوند کې پرته ولسوالی ده چې د خلکو په وینا پکې وسلوال مخالفین زیات فعال دي.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کال جون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو ته پوس کو سګنه
مشال شته کنه. تاسو د ستوندو پاړه با اوس سرکار نه نیخ پنی غزواب غواړو. ستوندې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل پورز.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې د راپورونو او خبرونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري، او تاسو کولای شئ چې دا ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوري چې پاتې د مشال رادیو ډاٹ کام. د سهار 9:30 بجې سوې د مهم خبرونو د لنډي زوریدو تاسو پام را ګرځوم. دا پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په پاناما اسنادو کې د پر اولادونو د لګول سو تورونو د سیړل لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو اعلان کړی دی. نو مړی تیر ماشام خپل ولسته په وینا کې د پر کورنی لګیدلی تورونه رد کړل او زیاته کړه کڅوک پر دوی لګیدلی تورونه ثابتول غواړي نو عدالتي کمیشن ته دی ولاړ سي. د پاکستان په لاهور کې پولیس د شپږ وسلوالو د وژلو ادعا کوي. د پنجاب پولیسو ترهګریز څنګه وايي دوی خبر ترلاسه کړی و چې سګیا پلس سره نشته په یو کور کې وسلوال پړتې. کله چې دوی تیر شپه پر کور چپاول نو هلته موجود وسلوالو پر دوی ډزې پیل کړې. د پولیس په ځوابي ډزو کې شپږ وسلوال پر هغه ځای وژل شوي دي. پولیس زیاتوي د وسلوال تعلق د تحریک طالبان پاکستان استاد اسلام ډلې سره و. په پاکستان کې روان بارانونو او سیلابونو له کبله یو سل یوشت کسان مړه شوي دي. د پاکستان د آفتونو د نظم قومي ادارې تېر ورځ په خپل خپور شوي راپور کې ویلي چې په ورته پیښو کې یو سل اته اتیا کسان ژوبل شوي هم دي. ناټو د افغانستان په کندهار او نورستان ولایتونو کې د القاعده د ترهګري شبکې د غړو د شتوالي خبرداري ورکوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ویان جنرال چارلی کلیفلند پرون په کابل خبريان ټول چاندېشنه لري کال قاعده له پامه وغورځول سي او دوامدار فشار ور باندې رانه سي. دا توان لري چې ډیر ژر بیا فعال سي او د خپل وسلوالو د شمیر په تناسب بریدونه زیات کړي. د آذربایجان او ارمینیا ملاتړونکو په لږ خوشتونکو پرم په ناګورنو قرهباخ کې دوربند اعلان وکړي چې دا ډول د جنوبي قفقاز په دغه غرنی سیمه کې د لسیزو تاو تاریخوالي ودروي. په شکارا د اوربند دغه اعلان د نړیوالې ټولنې د زیاتېدونکو غوښتنو له کبله وسو. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ټیکس یا مالی ورکولو تیښته یوه نړیواله ستونزه ده. نوموړي غږ وکړ چې له هیواده بهر کمپنیو د ټیکسونو د خوندي ځایونو او غیر قانوني کمپنیو د بندولو نړیوالې هڅې دي زیاتې سي. دا مهم خبرونو لنډیز مول مشال رادیو خبرې دی. وستاسو پام راګرځوم د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې پر لور. په سمبات مشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیوا د کورنی ورسپانو د اداريو مهم ټکر اخز دي. راځي چورته غرسو.
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په 13 ورځو کې په اسلام آباد کې یو غونډه وشوه چې پکې د ملک د قومي او داخلي سلامتۍ په چارو خبرې وکړې شوې. ورسپانه لیکي چې پاکستان کې د بیکوره شو خلکو مسله د ترهګرۍ سره تړلې شوې ده. په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې په لکونو خلکو خپل سیمې پریښودې او محفوظ علاقو طرف ته کډې وکړې. خو اوس په قبایلی سیمو کې تر ډېره حده د امنیت وځه شوې ده. نو ضرورت د دې خبرې ده چې په ارزی توګه بې کور شوی د خلکو د واپسۍ عمل د تیز کړی شي. د سره سره په قبایلی سیمو کې د ترقیاتی کارونه هم زر تر زر وکړي شي. ورسپانه لیکي چې ترڅو د ترهګرۍ د خاتمه خبره ده نو د لړکي ډیر څه کولو ته ضرورت دی. حکومت لا پکار دی چې په قومي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد وکړي چې د ملک نه د وسلوالو او د هغوی سره مرسته کوونکو خاتمه وشي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په قبایلی سیمو کې د امن راتللو وروستو د ټولو ضروري کار د بیکوره شوي خلکو واپس خپل سیمو ته لیږل، د هغوی ودانۍ جوړول، د کار روزګار بندوبست ورلکول او په فاټا کې رایج نظام کې اصلاحات کول دي. ورسپانه لیکي چې په فاټا کې اصلاحاتو لپاره جرګه جوړول یو ښه ګام دی، خو خبره دا وي چې دا شان جرګې د فاټا په هر سیمه کې وکړې شي چې د اصلاحاتو عمل په غیر د ځنډ نه زر تر زر سرته ورسي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په ملک کې ترهګرۍ د تیری ایویلسیز راهسې د یو ناسور شکل اختیار کړی دی او وسلوالو چې په څه ډول د اولس ځان او مال او د ملک امنیت ته زیان رسولی دی. نو د وخت تقاضا خو همدا ده چې دغه مجرمانو ته د هیڅ قسمه رعایت ور نه کړی شي او پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه لیکي چې یو تن د نورو خلکو د حقونو خیال نه ساتي او سنگین جرم کوي نو ورته دې په فوري توګه عبرتناکه سزا ورکړی شي. ورسپانه لیکي زمنګ عدالتونه دا اصول په نظر کې وساتي او سنگین جرمونو کې ککړ مجرمانو ته فوري او سخت سزاګانې ورکړي نو د معاشري نه ډېر زر د بدمنۍ خاتمه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د فرانس خبری اجانس په خپل یو رپورت کې لیکي چې د ورستیو بارانونو د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ګڼ شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اړولې او اندېښنه ده چې په ځینو سیمو کې د مرګ ژوبلې دغه شمېره زیاته سي. بلخوا فارم پالیسي مجله کې په غربي رسنیو کې د افغان میرمنو خلاف د تشدد خبرونه راځي، خو د هغې په نسبت په دغه هیواد کې ښځې څومره بریاوې ترلاسه کوي هغومره خبرونه یې نه خپرول کېږي. د دې دواړو لیکنو مهمو برخو اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم چې منور شاه وړاندې کوي.
د ای ایف پی په دې رپورت کې راغلی چې د کشمیر په شمول د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو بارانونو خلکو ته ځاني او مالی زیان رسولې ده. یادې خبری ایجنسۍ ته په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې یو چارواکي پرون وویل چې په خیبر پښتونخوا کې د مرګ ژوبلې شمیر زیات شوی. د راز په کوهستان ضلع کې د غرونو خویدو له وجې ګڼ شمیر کسان غیر پاتې دي او د مرستو په انتظار دي. دا رپورت لیکي چې په کشمیر کې هم د غرونو د خویدو له وجې یو شمیر بهرني سیلانیان غیر شوي دي. په پاکستان کې زیاتره کورونا کچوي چې په بارانونو کې اکثر غورځيږي. په تیرو سو کلونو کې بارانونو او سیلابونو په دې هیواد کې په سلګونو خلک وژل دي. د دې نه وړاندې هم په روان کال کې بارانونو یو اتیا کسان ووژل او خواوشا درې لکه یې متاثره کړي وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې لبد مرغه مغربي میډیا زیاتره په افغانستان کې د خزو پر ضد د تشدد خبرونه را اخلي، خو هغه ګڼ شمیر افغان میرمنې چې د ژوند په بیلابیلو ډګرونو کې یې کامیابیانې ترلاسه کړي د هغوی خبرونه ډیر کم مخې ته راځي او دا راز د بریالي خزو حوصله افزایي نه کیږي. په برلن کې د خزو د واکمنولو په اړه یوې غونډې ته د افغان ولسمشر میرمن رولا غنی ویل مغربي رسنۍ افغان میرمنې کمزورې او بې وسه ګڼي، خو ما مخکې هم ویلي او یو وار یې بیا وایم چې افغان میرمنې تکړه دي، واک لري او د هر ډول زیاتی خلاف د غږ پورته کولو توان لري. نوموړی په دغه موقعه ویل چې موجوده افغان حکومت خزو ته په واک کې برخه ورکړي او د هغوی د حقونو د تحفظ لپاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. د خزو د تعلیم او صحت حالات ډیر ښه شوی دي او د خزو د ژوند د ود لپاره په قوانینو کې د بدلون سلسله هم روانه ده چې په نتیجه کې به یې خزې د ملکیت حق ولري او د بانکونو نه بعد قرضې اخیستلو جوګه شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غله مشال رادیو څخوري په ناګورنو قرباغ کې د آذربایجان او ارمینیا ملتلرونکو بیلتون غشتونکو پر نوول چې اوربان ټینګ سوی دی. ناګورنو قرباغ له آذربایجان سره تر جګړې ورسته چې له 1988 څخه تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړ. په دې جګړه کې تر ډیر زر زیات انسانان وژل شول. که څه هم په ناګورنو قرباغ کې آذریان او ارمنیان اوسي، خو د آذربایجان او ارمینیا پوځونه وخت نا وخت د دې سیمې پر سر نشته کوي. په دې وروستي معلومات د فرشتي جلالزی په راپور کې واوري.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمنی او آذری پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی وو، په ناګورنو قرباغ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ.
دی
وای زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان لخپل لوري ټول پوځي ګامونه پټه پدروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي، هغوی هم باید اوربند کړي، په خپل مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپل خاور جنگیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو قرباغ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ ورستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نو ویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلای. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وای ما د روسیې د بارنوی چار وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو غږ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملن د خبر پاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې روسیا به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کرباخ کې حالت نورمال سي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکی وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په لمړي سارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د هارون بچا په ژغ کې د دې غسندري پر لور راګرځوم.
لمبود غر غرود شور نادی خبر بسرو لمبود غر غرود شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نادی خبر لاد گدر گور رکھی یادوی زما بچی لاد گدر گور رکھی یادوی کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور نادی خبر سولم بو دغر غرور شور نادی خبر سولم خبر
زموږ مشال رادیو خبري د مشال رادیو لومړی سرنی خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو خوښنولې دي او تاسو پام د بل نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د امریکا سمندري ځواک په عرب سمندرګي کې د وسلو یو بار نیولې او په خپل قبضه کې اخیستې دي. چرواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. دا په سیمه کې د غیر قانوني وسلو د ها کاچا کورستي پیښه ده چې امریکا یې کشفوي او ګمان کوي چې له ایران به سرچینه اخلي. په دغه اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور مهم ټکی شاهین بنیاری وړاندې کوي.
د امریکا سمندري ځواک په بحیر عرب کې د وسلو یو بار په خپل قبضه کې اخیستې دي. چارواکي وایي چې دا وسله د ایران لخوا یمن ته لیږل کېده. د سمندري ځواک چارواکي وایي چې د امریکا جنگي جهازونو د مارچ په 28مه نیټه دغه وسله نیولې ده. په دې کې 1500 کلاشنکوپونه، 200 راکټ لانچري او یو شمېر مشینګن شامل دي. پوز وایي د دې نه وړاندې غیرقانوني وسلې نیولې دي چې له ایرانه راوړل کېدې. په راپور کې راغلي دي چې ایران په یمن کې د حوثی یاغیانو مرسته کوي کوم چې د حکومت پر ضد جنګیږي. امریکا د سعودي عرب په مشرۍ د هغه ائتلاف غړی ده چې د حکومت ملګری ده. شیعه باغیان او ایران د خبره نه مني چې ګنې دوی د وسلو په غیرقانوني توګه نورو هیوادونو ته په وړلو کې ککړ دي. د سپینې ماڼۍ ویان ویلي دي د حوثی یاغیانو سره د ایران مرسته دا خبره څرګندوي چې ایران په داسې هلو ځلو کې لاس لري چې ورسره سیمه د عدم استحکام په لور ځي. ویان زیاته کړې ده امریکا په دې خبره فکرمند ده ځکه چې د ایران لخوا د حوثی اغیانو سره مرسته د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل د قراردادونو سره سمې نه خوري. د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف دا وخت په جګړه کې بوخت او غواړي چې تیر کال اړنګ کړل شوی د منصور هادي حکومت بیا په ځای کړي. د اپریل په 13مه نیټه په کویت کې د ملګرو ملتونو په مرسته د امن خبرې شروع کیږي. تمه ده چې د خبرو اترو د پیل نه وړاندې په جنگ کې ککړې ډلې او حکومتونه په اوربندې رضا شي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل ختمه افغانان
څو تاریخ به شک چوه
زینو ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
د مشال مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږه لمشال رادیو څخه اوري او سو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندانی وایي کال قاعده ډله په دغه هیواد کې په پرله پسې توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبر په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند تیرورز په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه. نو موري همدارنګ هغه راپور رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خاور کنټرول لري. قاسم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چرلی کلیفلند د سیشنبه پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې وننیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي کڅه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمیر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی، د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي تحریک طالبان پاکستان د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلواله ډلې دي چې د شغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. دغه امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره یې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد وه، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپل خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاوري کنټرول لري.
دی وایي ما په وار وار په رسنیو کې اورېدلي چې د هېواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید ووایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغو چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي، خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږد مهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه سي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري اوس زو د افغانستان د خوست ولایت پر لور. تیر ورځ د خوست شهر د 8 کیلومتره سړکونو، کوڅو، جادو او څلور لارو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. یا سړکونه به د شاروالۍ له پرمختیاي په دجی څخه د 16 میلیونو افغانیو په لګښت د 16 میاشت په موده کې ورغول سي. د خوست چارواکي کڅه هم د شار اوسنۍ وضعیت د اندېښنې وړ بولي، خو تم څرګندوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د شار حالت نسبتاً ښه سي. په دې اړه نور حال خوست د مشال رادیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ښار نږدې ټول سړکونه د ډیر وخت تیرېدو له کبله په یو ډول زیانمن شوي او د ګاډو د ګڼه ګوڼې له کبله د ښار فضا له خاورو او ګردونو ډکه معلومیږي. د خوست ښاریانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د دې ښار له 18 کیلومتره سړکونو څخه دا مهال د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه د 8 کیلومتره سړک د اساسي رغونې کارونه پیل شول. خوست والی حکم خان حبیبی مشال رو ته ویل چې د ښار د اساسي جوړولو او ښاریانو ته د لازمو ښاري خدمتونو د وړاندې کولو لپاره دا لومړنی ګام دی او تر دې وروسته به د ښار ټولو مسلو ته په ترتیب سره پاملرنه کیږي.
دغه پروژه به د شپږ میاشتو په موده کې د 16 میلیونه افغانیو په ارزښت باندې انشاءالله تکمیل سي، چې په نتیجه کې به 1 کیلومتره سړکونه په اساسي ډول باندې ورغول سي. او زمونږ اراده دا ده او ښاروالۍ ادارې ته مو هدایت دا ده چې یو په بلې پسې د ښار د پراختیا، د ښاري نظم، د ښاري سړکونو د جوړېدو او د کانالایزیشن په برخه کې خپل ټول امکانات ته په کتو باندې خاص توجه وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد ځای وایي چې د خاور دوړو او پلارو کې د ناپاکو اوبو د ډنډو کولو لاسه د خوست ښار اوسنی حالت زغم وړ نه دی. د هیله څرګنده کړه چې د دې کار په بشپړېدو سره به د ښار په پاکوالي او ښکلا کې نسبي بدلون رامنځته شي.
خوشاله وي چې نن ورځ پس له 2 میاشتو څخه چې نږدې یو کال تر رسیږي چې دغه پروژه ترتیب، ډیزاین او قرارداد شوی وه، اما د ملي تدارکاتو په کمیټه کې دا ځنډیدلې وه، بیرته رامنظوره شول او نن په خوست کې دا د عملا یې چارې پیل شوې. د دغو سړکونو په جوړېدو سره به انشاءالله د خوست د ښار وضعیت کاملا تغییر کوي او د خوست ښار په اوسني حالت کې به تغییر راولي.
خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي د ښار پر سړکونو لس کلونو ډیره موده تیره شوې او تقریبا سړکونو پاسنه برخه تخریب شوې ده.
دا د وخت ضرورت ده ځکه کله چې طبقه اکسپایر شوله باید په اساسي ډول ترمیم شي. د خوست ټول سړکونه 13 کیلومتره طول لري، موږ بودیجې ته په کتو سخت کال 1 کیلومتر جوړو.
که څه هم د خوست ښار تنګ او وړه ساحه د یو شمېر کتونکو له نظره د ښاري ستونزو په مهمو لاملونو کې حسابېږي، خو د سه شنبې په ورځ خوستوالي د ښاري نظم او پراختیا په مشورتي غونډه کې یو ځل بیا پر داخلي پانګوالو او سوداګرو غږ وکړ چې په یاد ولایت کې پانګونه وکړي او د ښار په پرمختیا او د سوداګرۍ په وده او انکشاف کې خپله ونډه پراخه کړي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو ګواهی لپاره دی، یو لښتاوري لپاره دی، چې څار دا ورته څنګه ښکارېږي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره زاره خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
از مشغل لمشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله هم اوري چې پاته ده mashalradio.com او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي. د مشال رادیو د لومړي سارنی خبرونه سلام پرتوخه په پای کې وستاسو پام د نغمه په ژغ کې د سندري پر لور راګرځم ورسته بیا هم خبري غړي پیل کړو.